پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن جمعه د سنبلې یا وژې 15مه چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 16مې سره سمه ده. د نن ورځې په خپرونه کې به مو د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه خبر کړو چې ټاکل سوی په نږدې ورځو کې واشنګټن ته ولاړ سي او د امریکا د ولسمشر سره به وګوري. د فرا کندوز او دغه راز ننګرهار په وروستیو حالاتو به مو هم خبر کړو. مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، د اجمل انت څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ امریکا ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شوی دی، او د امریکا د کانګرس تو مخکښو غړو روسیه وغندله چې نه ده توانېدلې په مسکو او سینټ پیټرسبورګ کې آزادو محلي انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ امریکا ته سفر وکړي. د افغانستان د کابینې یو غړي ازادي رډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی د امریکا په بلنه د سفر کوي او په واشنگټن کې به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه کیږي چې د افغانستان ولسمشر به د امریکا له ولسمشر سره د طالبانو سره د سولې په روانو هڅو او همدارنګه د امریکا او افغان حکومت پر اړیکو خبرې وکړي. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې رسمي توګه د دې سفر په اړه تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیزاد د طالبانو سره د نورو خبرو لپاره قطر ته ستون شو. د فرانسې خبری اژانس په حواله امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د پنځشنبې په ورځ ویل خلیزاد د خبرو د دوام لپاره دوحې ته ستون شوی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس هم د هغه چارواکو په حواله چې دغه مذاکرې له نږدې څاري خبر ورکړي چې زلمی خلیلزاد بیرته قطر ته تللی. ښاغلی خلیلزاد تیره دوشنبه ازادي رډیو ته ویلي وو چې امریکا او طالبانو په اصولو کې په څلورو ټکو موافقه کړې. لومړی، د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنی د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به د امریکا او متحده ایالاتو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، افغانستان څخه د شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل، او همدارنګه د بین الافغاني خبرو پایل او دایمی غربند شامل دي. په قطر کې د امریکایت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو نهم پړاو د دې اونۍ په لومړیو کې پای ته ورسید. زلمی خلیزاد تر دغه مذاکرو وروسته کابل ته ستون شو او د سولې لومړۍ موافقې په اړه د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیزاد ویلي چې دا موافقه به د ولسمشر غني تر تایید وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نهایي شي. طالبانو د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوه موټري بمی چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د یو امریکایي پوځي او یو رومانیایي وګړي په ګډون لږ لګدولس کسان وشل شول. له فرا څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي. په فرا کې د ازادي راډیو خبریال وایي وستخار وضعیت آرام دی، د ډزو اوازونه نه اورېدل کیږي او طالبان له هغو سیمو شاتګ کړی چې تېره شپه او نن سهار وختي پکې لیدل شوي وو. په همدې حال کې د فرا امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه د 50 تنو طالبانو مړي پاتې شوي او نور د ښار له څنډو تښتېدلي، خو د فرا ښاریان لا هم اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ښار په فضا کې الوتکې ګرځي، ښاریان ویره لري چې ممکن طالبان بیا حمله وکړي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې د لوګر ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د استیناف محکمې یو تن قاضي حیات الله حیات په لوګر کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی. د لوګر امنیه قمندان رحمی خدا مخلص وایي نوموړی تېره شپه طالبانو د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په مغول خیلو کې وژلی. د پکتیا ولایت ویان د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت پېښه تاییدوي او د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ اړون په رڼاخیلو کې د رڼاخیلو اساسي روغتون د خلکو په لګښت جوړیږي. د والی ویان محمد عارف نوري د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون لپاره مځکه او مالی لګښت د سیمې د خلکو لخوا ورکول کیږي.
دغه روغتون ته څلور جیب ځمکه هم د ورسونو لخوا ورکړل شوې ده او شاوخوا 2 میلیونه لګښت پر ودانۍ راځي چې دا هم د ورسونو لخوا ورکول کیږي. یوازې تخنیکي انجنیري چارې به د عامه روغتیا ریاست د انجنیري ټیم پر مخ وړي.
د غزنی اوسیدونکو وخت نا وخت شکایت لري چې په لری پروتوسی مو کې خلکو ته ورته روغتیایي خدمات نه دي برابر شوي. د امریکا د کانګرس تو مخکخه غړو روسیا غندلې چې نه دي توانیدلې په مسکو او سن پیټرسبورګ کې آزاد محلي انتخاباتو ته زمينه برابر کړي. د کانګرس تو غړو پرون په ګډه اعلامیه کې پر مظاهره چیانو د روسیې د حکومت فشارونه هم وغندل. د استازو په جرګه کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډیموکرات ایلیوت انګل او د استازو جرګې مخکخ ډیموکرات مایکل مکول ویلي د آزادو انتخاباتو لپاره مظاهره او پوړاندې د کرملن اقدام د خبره نور هم ثابتوي چې د روسیې خلک د ولسمشر ولادیمیر پوتین له استبدادي لارو چارو تړيدي. د روسیې امنیتي ځواکونو پروند د کرملن د منتقد الکسی نوالني پر دفتر چاپا وهلي. د نوالني متحدانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې دغه چاپا د نوالني د ټلویزیون او رادیو پر دفتر او په مسکو کې دغه پر سیاسي مرکز هم چول شوې ده. او د بهاما د روغتیا وزیر وایي په دې هواد کې د ډوریان په نوم د طوفان په نتیجه کې د مړو شمیر ډیر شو ته زیات شوی. دوین سانس اسوسییټډ پریس خبري اژانس سویلی څرنګه چې په روان ورځو کې د ژغورنې مامورین لا هم د پلاتنې او ژغورنې چارو ته دوام ورکوي د دمړو شمیر خای د پام وړ زیات وي. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو او استراري مرستو د تنظیمونکو ادارې مرستیال سرمنشي مارک لوکا کویلی دی په ګران بهاما او اباکو کې شاوخوا او یا زره کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اجل مرستو ته اړتیا لري. دغه طوفان د امریکا سینې ایالتونه هم زپلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل کول سي د ازادي رادیو پر وي پڼه هم اول ولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ وړاندې خبرونه کې د غره پرونه لرو. افغان ولسمشر په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي او له امریکایي مشرانو سره به احتمالا د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه بحث وکړي. په دې اړه یو راپور اوریدلی سي. دغه ورځ یو شمېر سیاسي څېړونکو د شغل اشرف غني د سفر په اړه داسې نظر لري.
زما باور ده چې امریکا حکومت ونه شکوله چې ولسمشر اشرف غني باندې هغه موافقتنامه چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو ترمنځ د لاسلیک شو ترڅو په طالبانو سره پرمختګ وشي په خبرو کې. بنان امریکایان غواړي ترڅو ولسمشر امریکا د دعوت کې
د خالد سادات رغم واردې د غرض به د فرا کندوز او ننګرهار ولایتونو څخه هم د ورسې حالات په اړه راپور درته وړاندې کو. په نړیوالو مسایلو کې به د ایرانی چارواکو د خبرداري راپور ورورې چې د اټومي موافقې د ژمنو په برخه کې د دریم ګام شاته خپل پاړه کړی دی او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی ونیس پروګرام اوریدلی سي. د ازادي رادیو سره اوسئ. ورزده خبرونه د سر موضوع ته افغان ولسمشر په پام کې لري چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي او امریکایي مشرانو سره به احتمالا د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړه بحث وکړي. دا چې ولسمشر اشرف غني څه وخت امریکا ته روانيږي او پر کوم مسله خبرې وکړي. زموږ کار احمد رحمت الله افغان هم د وسره سره د ټلیفون پر کښ دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلي تاسو د اسد رډيو اوریدونکو ته د شغلي ولسمشر د سفر په اړه وست.
مننه فرباجان. ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سبا یعنی د شنبه په ورځ امریکا ته ولاړ سي. که څه هم ارګ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د کابینه یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر دغه سفر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په بلنه کیږي. دغه منبع هم دا رنګ زیاتوي چې په دغه سفر کې به په افغان پلاوي کې دیارلس تنه شامل وي خو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي چې په کومه کچه کسان به پکې شامل وي. که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه لوسته پر بشپړ جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم رسمي منابع دغه تایید کړي ده. خو منابع ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه سفر کې به احتمالا افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د په خطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د ورستۍ شوې موافقې په اساس باندې خبرې وکړي او دا چې نور به چا سره وګوري څومره په امریکای کې تمسی په ډاړه باندې زیات جزئیات روسه پلاس کې نسته. موږ هڅه کوو چې پر اتونکو خبرونو کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته په ډاړه باندې بشپړ جزئیات ورکړو. بلې فرباجانې.
بلې ډېر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان. دوستان و مورید لچی و موردل چې افغان ولسمشر امریکا ته روان دی او هلته به د امریکایي چارواکو سره احتمالا د افغانستان د سولې او هم د انتخاباتو په اړه بحثونه ولري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر اجنډا به دغه هیواد له چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستي موافقه پر سر بحث وي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې زلمی خلیل زاد افغان ولسمشر ته قناعت نه دی ورکړی، نو ځکه امریکایی چارواکو د زیات بحث لپاره امریکا ته وربلل دی. له شغلی سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړي په ګټه بیور.
زما باور دا ده چې امریکا حکومت ونشو کولای چې ولسمشر اشرف غنی باندې هغه موافقتنامه چې د افغانستان د حکومت او د امریکایانو ترمنځ باید لاسلیک شي او تر څو په طالبانو سره پرمختګ وشي په خبرو کې، یا په بل عبارت یا په بل مسله باندې داسې فکر وکړو چې ولسمشر بالاخره په ټوله معنا باندې د امریکایانو تقابل ته د امریکایانو په مقابله کې ځان تسلیم نکنه. بنان امریکایان غواړي تر څو ولسمشر امریکا د دعوت کې د کانګرس خلکو سره وګوري، همدارنګه د امریکا د کابینې سره، او د امکان په صورت کې د ولسمشر ترامپ سره وګوري تر څو امریکایان په ټوله معنا باندې کوښښ کوي چې خپل نظر په ولسمشر باندې تحمیل کاندي. یعنی زما لپاره د امریکې د فشار یو پړاو ښکاري.
ته ولسمشر په دغه سفر کې امریکایانو سره کومه موافقه ته ورسیږي؟
زه باور لرم چې امریکایان کوښښ کوي د خپل نهایی فشار نه استفاده وکړي. مثلا د نظامی مرستو په اړه باندې کچې تم دانن د نظامی مرستو لړۍ ودرېږي، افغان حکومت افغان پوځ او د افغانستان جګړه د طالبانو په ګټه تمامېږي، نو زه باور لرم چې امریکایان ممکن د اختار په توګه باندې ولسمشر ته بعضې نقطې یادې کړي تر څو په ټوله معنا باندې امریکایان وتوانېږي چې په ولسمشر باندې دغه توافقنامه لاسلیک کړي. یعنی له هغې نه اخوا ته ولسمشر کوښښ کوي تر څو د انتخاباتو نه وروسته او په یو داسې شکل باندې چې د ولسمشر نظر پکې وجود ولري، د افغانستان د خلکو نظر پکې وجود ولري، دغه توافقنامه لاسلیک کړي. نو له هغې نه اخوا ته امریکایان کوښښ کوي تر څو د ځان په ګټه او د امریکا د ولس په ګټه دا توافقنامه لاسلیک کړي.
یعنې په دغه سفر کې به هغه توافقنامه چې د طالبانو سره وروستۍ سوې ده، د رئیس جمهور له غوښتنې به ځای پر ځای کې تغییر به کړي، ولې امریکا به چمتو شي دغه کار ته؟
ښه، دا زمونږ د افغان ولسمشر د ټیم پورې اړه لري چې څنګه کولی شي د امریکایانو سره مذاکرې ته ورسیږي. که چېرته مونږ د قوي دریځ نه ودانګو، که چېرته مونږ د یو داسې دریځ نه چې امریکایان حداقل په دې باندې پوه کړو چې په افغانستان کې جګړه یا روان وضعیت د امریکایانو طالبانو ترمنځ که دا مخکې لاړ شي دا د بلې جګړې معنا ورکوي، یا هغه تهدیدونه چې د طالبانو په اوسني حالت کې او په آینده کې په دغه شکل چې رامخته کېږي او راځي لکه د امریکایانو سره د پټو توافقنامې پر اساس، نو ممکن په آینده کې خطرات ولري او دغه خطرات باید واضح شي امریکایانو ته بالاخره قناعت ورکړي. د قناعت په صورت کې زه فکر کوم چې امریکایان کو بالاخره د تغییرات راوستلی شي او ممکن د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت نظر ومني. د هغې نه خواته زما باور دی که چېرته قناعت ورنکل شي او امریکایان په خپل دریځ کې مخکې لاړ شي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان د حکومت دریځ په دې توافقنامې کې راونغړل شي.
د سیاسي چارو کارپو خالد ساداتو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ خلاص د ریډیو او ریډیو دوستانو تاسو کولی سي د ازادي ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 13.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. اوس په ورسو د فرا ولایت له فرا څخه رسیدلې خبرونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فرا شهر د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې دي. دغه بریدونه له تیر شپې راهیسې پیل شوی و. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار حفیظ الله نورزاد سره د تلیفون پر کښه دی. نورزاد صاحب، خبرونه ته شرغلې کته سي د ورستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
بل سمونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم، لکه څنګه چې تاسو په خبري است، برای شپه طالبان وسوال په فرا ولایت کې د تور استقامت حمله وکړه او وکولې شو چې دوی راځي په شهر کې دوی یو کار چې وکړه، غالي په جلبجز کومندانی ته د ملي اردو جلبجز ته ونو تلا او ټول دوی کوم اصلي شان چې په ورو واچو ځان سره ویوړه یو ساده پاره دوی وره او دغه جګړه تر یو ساعت تر لس بجو نن سهار ادامه درلوده. خو اوس مهال په فرا ولایت کې کوم جګړه روانه نه دی، حالت یو څه آرام شوی دی. کوم اړیکې چې موږ د امنیتي چارواکو سره درلوده دوی وویل چې کوم پلان چې د طالبان د لوټ چې فرات تصرف کوي او ولسی سکوت ورکړي خودی ناکام سو ځکه دوی ته ډېر مرګوب لاوشت دي. د دې په وینا چې 50 کسه د طالبانو وژل شوي دي او ټپي شوي دي، د دې عملی د اوایي او امزکنی عملیاتو کې په شاته مول شوي دي. همدا اوس کوم مشکل خبر نشته، خو یو بل خبره اندېښنې چې شریان لري هغه دا چې په فراه ولایت کې هیڅ دکان بازار مکمل تړلې دي. خلک ټول په وحشت کې دي، ټول کوشش کوي چې یو امن ځای ځان انتقال وکړي، خو همدا اوس کوم مشکل نشته. جګړه تقریبا مهار شوي دي، خو اوایي عملیاتونه اوس هم جریان لري.
بله نورزا صاحب، که د تلفاتو په اړه راته وایست چې چارواکو تاسو ته څه ویلي دي او یا ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی، څومره تلفات اوښتي دي په دې بریدونو کې او یا څومره خلکو ته په ښار کې زیانونه رسیدلي دي، مالي او ځاني زیانونه څه دي؟
بل دقیقا ما تر مخه وویل چې امنیتي چارواکو وایي چې 50 کسه د طالبانو په لغه حمله کې تلفات وارد شوي دي او دوی تقریبا وژل شوي دي، ټپي شوي دي. خو په همدې کوم معلومات چې ما وکړی دلته ملکي کسانو ته هم مرګوب لاوشت دي، چې په دې کې ښځې ماشومان هم دوی ته مالي او جاني خسارات دوی ته وارد شوي دي. په نورو ولسوالیو کې همدا اوس جګړه روانه ده. ویل کېږي چې د انردرې په ولسوالۍ کې هم د یو کورنۍ تقریبا 10 غړي نمبر تللی دی او ټپي شوي دي، وژل شوي دي. کوم معلومات چې دغه امنیتي چارواکو زموږ سره شریک کړي دي همدغه دي چې همدا اوس جګړه نشته، طالبان په شاته ټول شوي دي او ډېر تلفات ورکړي دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم حافظ الله نورزاد و چې د سیمې څخه خبر د فراه د وروستیو جګړو په اړه جزئیات راکول. و مور دل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز فراه شهر د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې دي او دغه راز په فراه کې زموږ خبريال وایي چې اوس د شهر وضعیت آرام دی، د ډزو آوازونه نه اوریدل کېږي او طالبانو له غوسیم شاته کړی چې تیر شپه او نن سهار وختي پکښې لیدل شوی و. دغه راز مو اوریدل چې د فراه امنیتي چارواکي وایي چې لږ تر لږه د 50 طالبانو مړی پاتې شوی دی او نور د ښار له څنډو تښتېدلی دي، خو لا هم په فراه کې ځای اوسېدونکي اندېښمن دي. اوس به له فراه څخه ورسو کندوز ولایت. په کندوز کې هم د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې البته د وروستیو بریدونو حال به زموږ له همکار اجمل آریان څخه واورو چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. اجمل آریان، خبرونې ته شرغلې، تاسې د خان آباد ولسوالۍ د وروستیو بریدونو په اړه جزئیات راکړئ.
مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې د سهار 4 بجو رئیس وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت سیمې لوري د ملا غلام سیمې خوانه همدارنګه د بندر شوراب د جنازاس سیمو کې لخوا البته د کندوز د خان آباد ولسوالۍ پر ښار ډله ییز بری پل کړه وشي. ډېره شدید جګړه په خاطر جریان درلود. څو شپې وړاندې د خان آباد ولسوال حیات الله میری ازادۍ راډیو ته وویل چې د تازه دمه ځواکونو د نه رسېدو له کبله دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. ده وویل چې اوس مهال د ولسوالۍ ودانۍ، د امنیت قمندانۍ ودانۍ د طالبانو له لاسه ورغلي او د ښار هم په ښار کې هم طالبان دي او دوی د ښار البته د کندوز د خان آباد زاړه منډۍ یا توپخانه چې د ولسوالۍ لودیز لور ته موقعیت لري امنیتي ځواکونه هلته تر شا تګ کړی ده. د خبرداری وکړه که تازه دمه ځواکونه ډېر ژر دې ولسوالۍ ته را ونه رسېږي، ښایي دغه پاتې څنډې هم د وسلوالو طالبانو لاسته وولېږي. او په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې له کبله خلک نوې سامان لیدلې چې د خپلو کورونو نه ووځي او دغه د دوی اندېښنه وښودله. دوی وایي چې اوس خلک له خپل کورونو کې بند پاتې دي او د سختې مرمۍ په ښار کې البته ثابت کړی ده. خو د مرجوب لپاره موږ ولسوال څخه وپوښتل ویل چې اوس د جنګي حالت موږ ته کېدی چې مرجوب له افغان ځواکونو ته د طالبانو ته او ملکي وګړو ته اوښتي، خو دقیق ارقام تر اوسه پورې معلوم نه دی.
بله ډېر زیات مننه کوم. اجمل آریانو دوستانو و موریدل چې په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان وایي چې د خاناباد ولسوالۍ چارواکو ورته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی، د امنیت قومندانۍ ودانۍ او ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او ځایي چارواکي د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه لري. د خاناباد ولسوال د غرض د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نه دی ورکړی، خو احتمالا په دې بریدونو کې به تلفات وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانو، اوس به هم ورسو جلال آباد شهر ته. البته د افغانستان لوی سرنوالی وړاندې ویلي وای چې دوی به یو پلاوی ننګرهار ته استوي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. دغه پلاوی اوس ننګرهار ته رسیدلی دی او دا چې دغه پلاوی له چا سره لیدلی دی او نور جزئیات څه دي، د دې خبر زموږ همکار باز محمد عابد را سره هم دا اوس د ټلیفون پر کښه دی. ابڅه تاسو ته هم خبرونه ته شرغ لاسویم که تاسو د دې پلاوی په اړه راته وایئ چې دې پلاوی تر اوسه د چا سره لیدل دي او کارونه تر کوم ځای مخته تللی دي. بله ابڅه فکر کوم چې د دې سره زموږ اړیکه پرې سوې ده. موږ کوشش کوو چې بیا هم له باز محمد عابد سره اړیکه ټینګه کړو. بیا هم یو ځل دغه خبر تکراروم چې د افغانستان لوی څارنوالۍ یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ دغه پلاوی ګمارلی دی او د دې موضوع څېړي. دا پلاوی اوس ننګرهار ته رسیدلی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره وروسته شریک شي. فکر کوم چې زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. باز محمد عابد صاحب، تاسو را سره د ټلیفون پر کښه یاست که تاسو د دغه پلاوی په اړه چې رسیدلی دی دوی له چا سره لیدلی دي او د دوی د کارونو د جزئیات په اړه راته وایست.
مننه فریبا جان. دغه پلاوی چې نن سهار جلال آباد ته رسیدلې د ننګرهار د والي شاه محمود مخیل او د ملي امنیت رئیس په ننګرهار کې نظر علي واحدي سره لیدل کتل کړي دي. د تاریخي ابتدایي څېړنې د دوی نه مکمل کړي دي او نور دوی بخپلې څېړنې سرته رسوي. دغه لږه شیبه مخکې چې د ننګرهار والي شاه محمود مخیل د غمزفلي کورنۍ ته د فاتحې دپاره ورغلی و، اغل دی ویلی دی چې دی با سیرین مکملوي او عاملین به سرنواله ته ورپیژني.
بله مننه کوم. باز محمد عابد و چې له ننګرهار ولایت څخه مشت راپور کا. تاسو وردل چې د لوی څارنوالۍ د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی د تیرن لپاره ننګرهار ته تللی دی، رسیدلی دی، یوالته د ننګرهار له چارواکو سره کتلی دی. د مهم وردل چې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه لومړنی تیرنی بشپړې سوې دي او د لوی ترنوالی ویاند جمشید رسولی تر شپه ازادي رادیو ته ویلي چې د دې پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به وروسته تر دې چې په بشپړه توګه تکمیل سي د بل ولس سره شریک سي. او اوس به هم زموږ د یوې وقفې وروسته د خبرونې پاتې برخې ته ورسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
زما ژغلا ازادي رادیو ری دوستانو، اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی دی. ایرانی چارواکو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته په وار وار ګواښ کړی و چې له دې موافقې سره سم په خپلو کړو ژمنو کې به کموالی راولي، او په دې ترڅ کې په روانونه کې د یو لړ اقداماتو ژمنه هم کړې وه. په دې اړه د نور جزئیات لپاره د شیبه احمد تکل له طرف استریو کې د تکل صاحب خبرونه سره راغلي. کپلمړي سره کې دا و چې د ایرانی چارواکو د دې ګواښ معنا څه ده چې وای په خپلو ژمنو کې به کموالی راولي، یعنی څه؟
مننه فریبا، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ایران د محصلینو خبری اژانس اسنا د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله لیکي چې وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی ته یو لیک استولی، او په دې لیک کې اعلان کړی چې تهران د اټومي انرژي د تحقیق او تولید په ځانګړو برخو کې پر خپلو ټولو فعالیتونو لګول شوي محدودیتونه پای ته رسولي دي. ایرانی چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ویلي وو چې د یورانیمو د غنی کولو د بهیر د چټکولو لپاره د سنترفیوژونو پر جوړولو به کار پیل کړي، چې له دې یورانیمو څخه بیا هم د انرژۍ د تولید او هم د اټومي بم د جوړولو په مقصد کار اخیستل کېدای شي. خو تهران په وار وار ویلي دي چې د اټومي بم د جوړولو نیت نه لري. تهران د 2015 کال د اټومي موافقه له مخې منلی وه چې د لویدیځ لخوا پر دې هېواد د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدودوي، او په دې لړ کې به د اتو کلونو لپاره د پرمختللو سنترفیوژونو د جوړولو بهیر هم ځنډوي. د سنترفیوژونه د هغو موادو تولید فریباجانې چټکوي چې د اټومي بم په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
بله، نو د ایران د دې اقداماتو معنا به دا وي چې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د له منځه تللو له خطر سره مخامخ شوي.
ایران خپل ځوابي اقدامات لمه میاشتې راهیسې پیل کړل، او ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه د اټومي موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه د اروپایي ټولنې هیوادونه د دې موافقې د لاسلیک کوونکو په توګه خپلې ژمنې عملي نه کړي، او د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د ایران د اقتصاد دفاع ونه کړي، نو خپل اټومي فعالیتونه به بیا پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، او پر ایران یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. د نویو اقداماتو له مخې د ایران د اومو تیلو صادرات په سلو کې اتیا رقم شول، چې له دې سره د ایران اقتصاد سخت زیانمن شو. برتانیا او فرانسه چې د دې تړون له لاسلیکونکو څخه دي پر ایران غږ کړی چې د دې تړون په مخالفت کې له هر راز اقداماتو ډډه وکړي. خو د ایران دولتي ټلویزیون اعلان کړی چې د دې هېواد د اټومي انرژۍ اداره به د شنبه په ورځ د هغو نویو اقداماتو جزئیات اعلان کړي چې د ولسمشر حسن روحاني په وینا د ایران اټومي پروګرام ته به سرعت ورکړي. ایراني چارواکو که څه هم ویلي دي چې غواړي د 2015 کال اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي، او ځکه یې د چهارشنبه په ورځ اروپایي ټولنې ته یو نوی دوه میاشتنی مهلت ورکړ چې دا تړون وژغوري. ولسمشر روحاني وویل د چهارشنبه په ورځ د خپلو څرګندونو کې وویل چې که د ایران د اټومي موافقې اروپایي تضمینونکي پر خپلو ژمنو عمل وکړي، نو د ایران اټومي پروګرام به سوله ایز او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې تر څارنې لاندې او مسؤول وي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم احمد تکلو. دوستانو، واموریدل چې ایراني چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو په برخه کې یو بل ګام پورته کړی دی.
Viva la libertad!
Bu Serbakhoyi Kurdistan
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم کردیم.
I am always going to put America first.
Referendum sonrası
is not the buildings, the buildings. It's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ، او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو لا پیغامونو
را باوجن د بچو سوال آیا ته بل مرغاو د سوالې ته خبرې کوم. ما دا رئیس جمهور صاحب او د برت وزیر څخه دا خواهش ته چې د بل مرغاو ښکلی وبو د ترکمنستان خار ته او مرسته دې دا په مقابل کې بار کرا کې مشنه لري کابل ته درغلی مرغاو چې په نسب څه دایل ده چې مشته ترکمنستان څخه بر د بل مرغاو ښکلی ول سوالې تر واره کې. و سلام
شمشیر جهان يم د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ شه دا پیغام د ازادي راډیو د زما چې د لوګر ولایت جذر ولسوالۍ د چکمې مرستې راځي هغه مرستې ټول د زورواکو لاسو ته ولېږي کوم یا ورته په ولایت کې ناستي هغې جینې هغه کې پاوا کې او یا حاضرې ته راشي نو ته زورواکي وکړي که منډو ته چې مرسته راشي منډۍ بي جوړوي ځانو ته وکړو او ډیمو د ډیم لپاره راشي برس لپاره هغه ځان درې څلورو کورو ته هغه ډیم جوړ کړي برس جوړ کړي هلته او غریبان همداسې پاتې همداسې کوټه ټول کلي پاتې د لوډپور چارواکو نه مې دا هیله ده چې اول مرسته رالېږي که چېرته مرسته رالېږي نو تر اخرې ثانې پورې وسارل شي. وسلام.
محمد سلیم افغان کاروان کابل چهار آسیاب څخه د کابل ولایت د چهار آسیاب ولسوالۍ کلی جرنی کلی کوڅه ډېره په بد حالت ده او حکومت یې هېڅ غم نه خوري د دغې کلي ملک هم کوم خاصه تابعه نه کوي. هیله ده